هغه شاعرانه لیکنه نور خلونه مصرفیتونه چې دي هغه مونږ ته د ستایلو دي، ځکه مونږ ټول ته ضرورت لرو او زمونږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زمونږ د نن ورځې ځانګړی چې مونږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو، د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسند کمالزی په خپلو خبرو کې ویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بې حاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بېوزله کس لاسنیوی کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب ور باندې غني کړی دی، د هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته، او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ور باندې اخلي اوبا اور وکړه، داسې یو رقم لکه دا کې یو د کرکټ مې چې کله د افغانانو بغټي ماته یو رقم بره غره ته راځي، او زه به خنه غواړم اوس مره باندې احساسات غالب شول، جړاره ته راځي باور وکړي.
د هیوا تکران زورګر حمد الله رباب د باچا خان او یدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره تل هڅې کړي. ارباب ویل د عابد د خیر کارونو په لیدلو یې د هغوی تند ماتیږي.
موږ اکثر په دې خبره کې چې په پاکستان کې یدی او یدی هلته ډېر کارونه کړي، او موږ چې هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي، نو هغه زموږ دپاره داسې یو په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي وو چې عابد صاحب ګورو، نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري، او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زموږ بل چا باندې به یو تن د انسانیت دپاره ماتېدله هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکټونکې انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساري وغږېد او د هغه خوږې او ترخې خاطرې یادې کړې. د ویل عابد د خاکساري په جامه پټ دی او تل هڅه کړي چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه، د کاغانو نارانو سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سره دی، واقعا چې درته ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سری میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه، او هڅه به وکړي چې دغه خیریه کارونه به نور هم پراخه کړي.
خاغلی ننګیالی سوبزی نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د سنگ یاران او زما استادان را بللی دي، او بیا دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات سرګند کړل. ما ته دغه استادانو سرګندونو قوت را وبخه، او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډیر خوشاله یم چې زما تر سنگ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریت ولنی تر چتر لاندې فعال شوی دی. د وینې د کمپاین ډونیشن شروع کړي، د غریب لاسنیوی شروع کړي دي، او دوی کوم پالیتونه تر سره کوي ما ته ډیر خوند را کوي.
لیکوال شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزدوران لپاره له خلکو مرستې راټولې کړې او دوی ته یې ویلچیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړې چې د نوموړي د خیریه کارونو د لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق را کوي.
دل پری
دیدی اوس طبیعت څنګه دی ستاسو؟
طبیعت مې لږ ډیر خکیږي. خیر اوسه
دیدی، دا راته وایي چې پښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې، سندرغاړو کې، فنکارانو کې، چا دې تپوس کړې سوګ راغلی ستا مینوال تاله؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال راغلی، نغمی خور مې تپوس کړې اسلام آباد نه، هغه بیا مال شل زر روپے راولی گلی نازی اقبال دل تشل زر را زما پرستانو کې لکه خلکو تپوس کړی دی. وش
هغه خلکو تپوس نه کړی چې کوم وخت کې ستا مرینا هغه د بلبل پرنګ आवाज راخته، او هغه د میوزیک سنټرونو والا بتا پسې کېدل، او ستا ته په خوارو زرو ته ته ویل چې موږ ته کې سټي وکي زموږ فلم ته سندره وکي، هغه خلکو ستا تپوس څه پوري نه کړی؟
نو بس هغه هغه ټیم زما تپوس کولو چې خپل ضرورت دی کیسټ بیر کار کول، اوس زما تپوس نه کوي چې نه کوي زی خو د ساریانم نیمه دغه خپل ضرورت او میوزیک سنټر والا با زد بازی وا په کیسټ کې چې یو به یو کیسټ کو بل بروچت شو زد وکو بل بروچت شو به زد ری ما به تاسو سلورو کوي پینزو کوي مال په کې خپل پیدا کزرن پکړ پرته ما به الله پاک خکی د دې زاینه به ما خدای چت کی خدای هي غلط سدي دکانونه د کیسټ خالی شو چا کمبل یا چولی دي سو غړای خرڅی سوک موبایلونه خرڅی سوک منپلی
د عام مینوال کې سوک ستاته پوسټ راغلی چا ته پوسټ کړی ستاسو
ډیر رااله ډیر خلک رااله تقریبا چې نه راغلی نو سل 200 کسان زبا ته پوسټ راغلی
مګ می بیبی ستاسو کورنۍ کې سو مشمان دي سمر ژوندم څنګه دی
زما د خیره دو جنا کې دي ایو مازوره ده ایو ټیک ټاک ته جوکا جوړه ده سلور می لکان
خدای دې روغه کړی
امین سم امین ستاسو ټول سره
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې ورستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډیر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
لایق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حصه کې راته ووایاست چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه. ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوانی چې ما اوس مطبعه ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت پایس ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتون او ازبک او هزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره. او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه وي، دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم. ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب که چې د غلامانو سرود سوال راتلی شي چې کوم غلامان، زه وایم موږ. او زه له هغو کسانو نه یم چې دې دپاره بینالمللي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغسې وسو. زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړوي. بینالمللي فکتورونه ضمني دي، دوامه درجه اهمیت لري. که څه هم په افغانستان کې له بده مرغه په دې ډېر څو کلونو کې کله داسې راغله چې بینالمللي عامل تر داخلي عامله هم زوروري، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ سي، زه یو عادت لرم، مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په د شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره کتراغ جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسله تر ټولو ادبیات دي، او مخصوصا شعر. جامعه ما د شاعر پایس پیژني، د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري. د افغانستان خلک یو مست ملت ده، د شعر سره ډېره جوړه ده. او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ، تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز، لکه د کندهار، یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی شوی ده، دوی شعر ته ډېره مراجعه کوي. او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه یې لیکلی لیکي. نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده، د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره، د ملت د یووالي لپاره، د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
لایق صاحب، د دې ټولګې د شعرونو پیسې کې یو څه راته ووایاست، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ، دا لویه تراژیدي چهار ورځ لکه چې دوی جنګ ټیکه کړی داسې هم نه ده. موږ خلک نه غواړي، شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله شوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتل دې تیر شي او د هندوستان طلایي چرته ور ورسېږي او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو، دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مایچز رایټ انګریزان وایي که نه، همغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده، په د زمان اواز اوري، خو که څوک ورته پرېږدي. اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه شوی په سیاست کې، نیابتي جنګ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي، عربان له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره، چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه شته، له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې پخپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی سوی یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی سوی یو، خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، د بیچارهګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوښ نه کړي، خو ډېره لنډه موده د باندې وم. کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات زما دپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین دپاره زه کار کوم.
لایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راوړولی؟
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سرود کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه شته چې یو سل یو اویا بیته په کلاسیکو فورمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرم. شام گذشته ته ده، خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا ملت سره مصروف شوی ده. لهذا زه په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوې فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. ما تاته ویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم، تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره پر دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. موش وزل سوی غلامان یو د لرغونی محال، چې پس له مرګه حشر سوی یو د غچ لپاره. زموږ له رګه چې بهیږي دا هغه وینه ده چې سپارتاکوس د روم په تور مخ باندې وشیندله. د ما په شعرونو کې زه کوشش کوم سه دا افغانستان د یو کوچنی حالت نو د دې محدود ټریډیشنل اتموسفیر نه باندې وسم ځون توجه جلد جهان موجود د افغانستان پارت کې افغانستان دغه برخه ده به د جهانی مفکورو نه به د جهانی آرت او هنر او غته در رسیدو نه پراته موږ به ونسو کولای چې د نوي نسل لپاره داسې زبر را استعمال